کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبرې مجلس فریبا ظاهر د بلال نبی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو د لیدو په اړه راپورونه وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلازی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. مهمو خبرونو سرخط ته دی چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله پای ته رسیدلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر چې ماتې سوایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، او د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پېژندل شوي مشران په کې دي محاکمه کړل. پورا خبر نو اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله پای ته رسیدلې ده، او وسوال کسان چې ودانۍ ته ننوتي او هلته یې مقاومت کاوه وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، او د حملې مسؤلیت هم کومې ډلې لا نه دی اخیستی.
نه 50 کسان ژغورل شوي، څو کسان چې بند پاتې وو د دوی د ژغورنې په موخه زموږ عملیات د امنیتي ځواکونو چې هممهاله سیمې ته رسېدلي وو په ډېر سرتیري ډول ترسره شول. اوس مهال څلور کسان چې دوی مېرمنې وي او دوه کوچني ماشومان وو، دوی هم په خوندي ډول ژوندي وو ژغورل شول او خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. جګړه پای ته رسېدلې ده. بریدګر وزیر شوی خو تر اوسه پورې لا د پیسې وروستي
خوګیاڼي وویل چې د پیښې وروستي د تلفاتو وروستي ارقام لا نه دي څرګند. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند رسنیو ته ویلي چې څلور زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. د طالبانو یو لوړرتبه چارواکي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو په اړه اول وار له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د چارواکي اجازه نه درلوده چې له رسنیو سره خبرې وکړي. له دې امله یې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس ته دا معلومات ورکړي دي. د طالبانو د سرچینې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز تیرونی په دوحه کې د دوی له استازو سره وکتل، او د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ګټورې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی، خو رد کړی هم نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوحې ته د الیس ویلز د تک خبر تایید کړی، او په یو بیان کې ویلي چې هغه د قطر د شاهي کورنۍ له غړو سره کتلې دي. د طالبانو د رژیم وزیر اغا جان معتصم تایید کړي چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره وکتل او خبرې وکړي. اغا جان معتصم اسوسییټډ پرس ته ویلي چې طالبان غواړي چې له امریکا سره ستونزې حل کړي. د دې مسلې په اړه د افغانستان حکومت یا د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څه نه دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر ویان شاه حسین مرتضوی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د سولې مذاکرې د دغه مذاکرو طرحه او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده، او نړیواله ټولنه یوازې د مرسته کوونکو رول لري. او په تخار کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د خواجه غار ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه، او دلیل یې د دوی په وینا د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د هماهنګۍ نشتوالی و. د خواجه غار ولسوال ملا عمر عمری ازادي راډیو ته ویلي چې دا ولسوالۍ تیره شپه د عملیاتو په پای کې له وسلوالو نیول شوې وه. هغه ویلي چې اوسمهال دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ازادي راډیو خبریال لسیم په رپورټ کې ویلي چې د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عدم هماهنګۍ له امله په سیمه کې وضعیت خراب شوی، خو چارواکي وایي چې دوی د بیرته کنټرول هڅې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. جیم ماتیس پرون د دې پوښتنې چې حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومې پالیسۍ برابرې کړې کنه، په ځواب کې وویل چې تر اوسه داسې کار نه دی شوی. د امریکا د دفاع وزیر د یو شمېر نور امریکایي چارواکو دا خبره تکرار کړې چې د متحدو ایالاتو هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. هغه په ځانګړي ډول د ایران د پوځ فعالیت، د ایران د استخباراتو د ادارې فعالیت، او په د ایران د حکومت له لوري د بهرنیو وسلوالو ډلو د غیر مستقیم ملاتړ یا د پروکسی ډلو په مرسته د تخریبي فعالیتونو یادونه وکړه. د مصر وی محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمیر پیژندل شوی مشران په کې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2010 میلادي کال کې چې اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوی دي. د مصر پوځ په 2010 میلادي کال کې په زور محمد مرسی له واک لري کړ چې پر ضد یو شمیر کسانو اعتراضي تحسن وکړ او تحسن کوونکي د پوځ په زور وشړل شول. په دې پېښه کې ویل کېږي چې یو شمیر کسان وژل شوي هم ول. د مصر الاحرام رسپانې نن وویل چې نور 568 کسان به د روان کال په سپتمبر میاشت کې محاکمه شي. د افغانستان نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په مصر کې داسې ډله ییزې محاکمې په زغرده پر عدالت تمسخر دی. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیې یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی و غیر قانوني بللی دی. د بلغاریا د سری محکمې په پریکړه کې پرون ویل سوي چې دغه قانون د بحث لپاره پارلمان ته هم داستول کېدو امکان نه لري. د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د ملاتړ ادارو د بلغاریا د سری محکمې پریکړه غندلې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د سانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسلې د افغانستان د مشرانو جرګې نظر هم اوري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړو د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت د ښه نیت په اړه مختتنه خوشبيني شولې. د دې جرګې غړی عبدالستار خواسي
د فکر کوم چې د نوي پاکستان کې چې موږ خوشبينه یو باید انتظار وباسي چې آیا دا کوم اظهارات چې کړی دي د عمل کتابول شي او کنه کتابول شي.
نو راپورونه هم لرو خو د امکاناتو په صورت کې به درته خبرو کوو. د مجله متشپژنې مو په جوړه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د سانتیا او برابرولو او ملاتړ کوونکو رول لري. د ولسمشر مرستیال وایي شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویلي د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته افغان حکومت وایي چې د غلیدنې کتنې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف ترسره کیږي. د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشر یو مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران یې په دغه برخه کې یوازې د ملاتړ رول لوبوي.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
دی وی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګن ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې خندونه نشته. زمونږ نړیوال ملګری په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري. نو دې ته پکتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاساو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی. خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږشنا راډیو ته په خبرو کې دا منلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې لیدلې دي. د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې شوې دي. خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی، اوس دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه غورځول نه ښیي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا لید کاتو په دې هدف ترسره شوی چې د سولې په ټپه ولاړ بهیر بیا روان شي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچېره د طالبانو سره جوړجاړی کیږي او مذاکره نتیجه ترسیږي. د مذاکرات په لړ کې چې کوم تفاهمات یې هغه تطبیق بل افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروری ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کړي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر هڅې تیز شوې، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څېړونکو هیلې هم ډېرې برېښي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغه موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې په هیواد کې بل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې په اړه څنګه ارزوي.
زه د امریکا د حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه کوم دغه اړیزلې کړی چې د طالبانو سره د نږدې نه وګوري، د افغانستان سولې په اړه باندې بحث کوي. خو ګیله مو دې ده او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې د افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تر غړي دواړو مجلسین او د پسنګ د علما شورا یو تر کسان او د پسنګ د سولې شورا او د همداشنه د حکومت جپوري کسان
ظاهراً د افغان حکومت کوم نماینده استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان غواړي. کله چې افغانان هو سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې هيا دوی باید ترې ګډون درلودای. دا د دوی نه ګډون دا مونږ د دې د شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ دا څه فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره باندې اعتماد وړ دي لپاره نه، چې دغه افغان پلاوی فکر دې کوي چې ګډون نه کړای او دغه د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقي صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لیدکاته د دغه مانی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کشیر دوی وایي چې ورور موږ غواړي چې امریکایانو سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقي صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي، دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتون او تحصیل هم موږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر و سره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره و چه حد یک قد افغان ولس هم پده پوهی نونگ پده اگه موضوع دو سر بحث کرده که چیره در افغانی پلاوی حتی موجود حضور رو نداری، یعنی دا پده مانه چه مونگ در شک پسر گورتا گورو چه آیا دوی ملاقات و سر رو گره و کنه، آیا دا اگه کم واقعاتون چه افغانستان ولس نداری آیا دا و سر رو چه کنه، یعنی دا هاگه مساله ده چه ترسو چه دا افغان پلاوی حضور رو نداری زه او دا افغانستان ولس مونگ همیشه دا اگه مساله ده شک پسر گورو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو یو مسله ده. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا د افغان د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت له لوري د ارادې د نه موجودیت په اړه اندېښنه شي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره شي. محمد حدیث پردیس تفصیل را کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا تازه موندنې ښیي چې د سیاسي امنیتي او تخنیکی ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو چمتووالی نه دی موجود. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې پر مهال د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شویو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکارۍ او دغه شان د کمیسیون د کار په پس بهیر انتقاد وکړ.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری
دی ویس مونږ د اندېخنې او عامل د کمیسیون کمکاری او د مدیریت ضعف دی او په ورته وخت کې د حکومت له لوري ناسم انتخاباتي سیاستونه بل لامل دی. د نړیوال ټولنې ځینې اړخونه هم علاقمند دي نخینو دی ټولو ته په کتو دا ویلی شو چې حکومت د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي ایوب زاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمن کړي چې په خبره یې باید مخه ونیول شي. دغه بنسټ د انتخاباتي مهالویش په پام کې نه نیول د نوماندانو د لیست په خپراوي کې ځنډ د نوملیکنې د بهیر په اړه خلکو ته د لازم عامه پوهاوي نه ورکول د سټیکرونو خرڅلاو د زورواکو مداخله او د خزینه کارکوونکو کمښت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې لوی ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. بلخوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې خپله طرحه له جمهوري ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون یوناما او نورو بنسټونو سره شریکه کړې ده. د ګوندونو دغه طرحه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو هم تایید او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال امید میسم بیا دا په کلکه ردوي چې ګنې حکومت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وین مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د ټیفا انتقادونه ناسم ګڼي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزار
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخابات لپاره کاملا چمتووالی لري او د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به انتخابات ترسره کیږي. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د ښاغلی ابراهیمی په خبره هر څوک چې د کمیسیون د چارو په اړه انتقاد کوي باید د خلکو د عامه ذهنونو د ګډوډولو پر ځای د اسنادو له مخې کره خبري وکړي. ټیفا وړاندیز کوي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید د طرزالعملونو او مقرراتو د جوړیدو په برخه کې له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره سلا مشورې وشي او دغه شان د کمیسیون جلسې هم باید علني وي.
زما رایه زما حق
نیوان ورسوالی مواد په هند سره خلاصې وي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مې خاص درېد د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسیون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونه پر ویب سټ هم اوریدلای سي او راپورونو تحلیلونو مو لوستلای سي پته مو د آزادی رادیو دات کام. د افغانستان لوی سرنولي او د المانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځوړلو کې د دینی المانو برخه اخستنه مهمه ګڼي. په دینیت نن د لوی سرنولي لخوا د حج او اوقافو د وزارت په همکاري په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نامه د هیواد مرکز ولایتونو د یو شمېر دینی المانو کانفرنس جوړ شو چې حکومت کورنۍ او عام خلکو ته د فساد زیانونه تشریح کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وای په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بیوزلی، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی سرنوالی لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسری شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت دمنګ ادارا ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي. راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه او ضرورتي ملت ته په برخه نسوه. راځي چې د دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعالې دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیا رغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرانس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت تر څنګ دینی عالمان کولی شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
سول با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل سول له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په منځوړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت تر څنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیده پر وړاندې جدي مؤثره او دوامدار مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو تر څنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبین دي. دوی وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم عمل ته یې باید انتظار وسي. حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د پاکستان په ټاکنو کې د عمران خان او د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبيني ښيي. دوی وایي که څه هم په تېر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړې، خو ښايي وخت په رسېدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
زه فکر کوم چې د نوې په څنګ کې چې موږ خوشبینه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړي دي د عمل کې ثابتولی شي او کنه څه کولی. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. انشاءالله په لنډو ورځو کې به
د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي، خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د 202 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولی شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهورو لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګټه. عمران خان کرکټ سره تر مخخي وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا دو لسیزو کې وخت ناوخت د افغانستان په اړه هم څرګندونې کړې. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي و هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درک کړې ده چې د دوی بل چار نه د هند سره ډېر ښه اړیکې به جوړ کړي او دا مشارکې د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی د هند سره هم شنه. نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټېل دي چې نور دغه د جنگ سیاست کا څنګه کوي.
د خغلی صالح په خبر افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خو اړیکو د پاللو هڅه کړې، خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. دی وایي نوی حکومت باید تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوي فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. اسرائیلي ځواکونو تیره ورځ د رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې کړې، درې تنه یې وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
یوه ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي سوی و نن شنبه سا ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت دا مسله تایید کړې ده. د غزلمی پرون جمعه د غزي په جنوب کې رفح شارګوټي تسیرمه د اعتراضونو پر مهال پر ټټر ټپی سوی وو. تر دې مخکې د غزي روغتیي چارواکو د اسرایلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزي د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي سوی وو پرون سا ورکړه. دریم تن چې سای ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غازی ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی وو. د غازی د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرایلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې وکړې چې د پولې خوا ته یې مخه کړې وه. د اسرایل پوځ وایي ځواکونو یو وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ سوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي د خپل سرحد دفاع کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنه کړې چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یوه فلسطینی یو اسرائیلی سرتیری په ډزو وواژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي سو.
او د نړۍ یو شمیر هیوادونه ساشکال داسې ګرمۍ سره مخامخ شوي دي چې په 13 کلونو کې یې ساری نه و. ملالۍ بشیر نور چې زیات راکوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا ساشکال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا 2 میاشتې وسوې چې باران نه و سوی او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په 13 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمۍ نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمیر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخه درجه 8 ته ورسیده. په جرمنی، هالند او ډنمارک کې هم سږکال هوا ډیره ګرمه وه. په 3 میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخه درجه لوړ سوي چې په 13 پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپای چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمیر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډیری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا 200 کیلومتره لیرې جاپان هم سږکال ډیر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 1.5 سانتیګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلې. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې هم دا راست تایید کړی چې 70 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه سوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2 درجې سانتیګراد پورې تودیږي او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په 13 ورځو کې مړه سول.
ستاسو له پیغامونو
خپل
السلام علیکم، زه محمد فزیز زابلی د کندهار څخه خبر کوم. ورته د کندهار کې کوم فلمین کې اوسه د اکتوبر د زوم په څیر شي ویریتنه په فیلم دی. یا د لوی کندهار ویریتنه چې لو کاروزګان زابل هلمند دا دی او زابل دی سل دی زابل پر ځای نیمروز ولا چول دی. ما دا شکایت دی، ما غوښتنه ده اکتوبر د مدیر یا د مشر څخه چې دی وایي زابل سره دا سلام پیل زابل یا جنی سل دی او رو نیمروز ولا چول دی.
زیولا مجاهد پکتیکان په تماس کې وایم. ما د سبخانې څخه دا غواړم او دا پیغام ته پیدام ایمه پکتیکا یې څخه لولو سوالی کې یو بازار د لوی بازار ته دې بازار کې دوای ګان دا چې به کپیاته دوای ګان دې په تاریخ تیر او دا سران انسان دا سران دې دی راکو ډاکټر یې هغه چاته د تبرکلوز دوای کې چا دې مې دې مرز دې تبرکلوز دوای ورکې دا غلط خراج کابل ته ولا چې بیا ورته یې پای تبرکلوز دوای خوړل دې ورکه دوای دې خوړل هغه لا فازاج او دا سره نه مانی دې راکو ډاکټر دا جار مرز دې لا چې افغانې ته وای زایم سبخلو لسوالی تسوک راولی گا ساکر پیاتا بیا تاریخ دوائیگان لیر کی و سلام آزادی راژیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړي وي. زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله دل ته پای ته ورسېده، خو درې مجله ملاقات ده. زما همکار سید سمی عباس به درته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. سمی عباس، پښه راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما.